د ازادي رادیو اوریدونکو 2 بجې سوې پروګرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونه د 3 بجو پورې ده. خو په یاد کې ولرئ چې نن د پنځمبه ورځ او د معمول سره سم په دغه ورځ باندې ازادي په څپو کې پروګرام درته خبرو. په دغه پروګرام کې نن د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کیږي. د پنځمبه ورځ د جدي شلمه نیټه ده، د 1399 هجری لمریز کال چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 10 سره برابر ده. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره روابط د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کولای سي. په افغانستان کې د انتخاباتو د شفافیت یو بنیاد تیفا ویلي د ولسي جرګې د ټاکنو د پایلې اعلان د دې له امله ځنډیدلی چې د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې اخلاقي او اداري فساد موجود دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن قاهرې ته ورسېد. پوره خبر نواری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او افغانستان د دولتونو ترمنځ د بین الدولي تعامل له چوکاټه بهر له طالبانو سره د تهران روابط د دواړو هیوادونو اړیکې کمزوري کولای سي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس سمان نن پر ټویټر په یو پیغام کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پرونیو خبرو ته اشاره کړې ده. جواد ظریف د جنوري په 9 د هند له ټلویزیون انډي ټي وي سره په مرکه کې ویلي و چې تهران له طالبانو سره استخباراتي تماسونه لري، ځکه مجبور دی چې د طالبانو په ترواک لاندې سیمو کې د خپل ګډ سرحد امنیت وساتي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت بنیاد تیفاوی د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلې په اعلان کې ځنډ د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د اخلاقي او اداري فساد لامل راغلی دی. د دې ادارې مشر محمد نعیم ایوب زاده نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ په کچه یو شمېر وګړي په اخلاقي فساد کې غرق دي. ښاغلی ایوب زاده د یو شمېر کسانو نمونه هم واخیستل او په درغلیو کې د لاس درلودلو تورې ورباندې ولګاوه.
فساد اخلاقی در سطح رهبری و فساد اخلاقی در سطح کارمندان ارشد از جمله مشکلاتی بوده که بر ما گزارش داده شد.
خود چکن د خپلواک کمیسیون ویندوی د اداري او اخلاقي فساد د تورونه رد کړی دي. د کمیسیون مرستيال ویان زبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته ویلي چې د ټیفا مسؤلین کاسنات لري باید عدلي او قضایی ادارو ته وسپاري چې مسؤل کسان مجازات سي. د افغانستان چارواکو په افغانستان کې سیمه ایز چارواکي وایي چې په دوو ولایتونو تخار او بغلان کې د وسوال طالبانو په حمله کې 15 پولیس وژل شوی او 19 تنه زخمیان شوی دي. په تخار کې د ولایتي شورا وغړي مولوي کرامت الله د جرمني خبري اژانس ویلي چې وسوال طالبانو په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسټه په حمله کې 8 پولیس وژل او 14 تنه زخمیان کړي دي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری دا خبر تایید کړی ویلي دي چې حمله د خواجه غار ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوې ده. په بغلان کې هم د ایتی شورا غړو ویلی دي چې حمله د پولی خمری په لمنو کې شوې ده او په دغه حمله کې وو پولیس وژل شوې دي. د کندوز په قلیزاله او د بادغیس په کومری ولسوالیو کې هم د ملي اردو پر پوسټو د حملو خبرونه خبره شوې دي. په بادغیس کې د والی ویان جمشید چابی ازادي راډیو ته ویلي چې وسوال طالبانو د کومری ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه خو ناکام شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس د استازو مجلس له مشرې نانسي پلوسي او د سنا د اقلیت دیموکراتانو له مشر چک شومر سره پرونی کتنه یې به نتیجې و. ترامپ پرون د کانګرس د غړو سره د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله د دیوال د جوړولو پر پلان خبري وکړې. ډونالډ ترامپ د شومر او پلوسي سره تر غونډې وروسته پر ټویټر ولیکل له هغوی سره خبري د وخت ځای کول دي. ډونالډ ترامپ له مکسیکو سره پر پوله د دیوالو جوړولو لپاره له کانګرس 5.1 میلیارد ډالر غوښتي دي. ترامپ پرون په واشنگټن کې رسنیو ته په دې اړه چې ولې دیموکراتان د دیواله له پلان سره مخالفت کوي وویل یوازنی دلیل چې دیموکراتان مخالفت کوي دا دی چې ما د جمهوری ریاست انتخابات وګټل. هغوی فکر کوي چې په دې ډول به موږ ته زیان ورسوي خو داسې نسي کېدلی. موږ به د خپل هیواد لپاره سم کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د مصر پلازمینې قاهرې ته ورسېد. پومپیو د منځني ختیځ نهو هیوادونو ته په سفر وتلی دی. پومپیو په داسې حال کې قاهرې ته رسیدلی دی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په ټول منځني ختیځ کې اندېښنې پیدا کړې دي. مایک پومپیو به نن د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سامی شکري سره د امنیتي وضعیت او په سیمه کې د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. او د شمالي کوریا د رژیم مشر د چین جمهور رئیس ته ویلي چې د امریکا له ولسمشر سره د دوهمې کتنې لپاره متحد دی او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو په سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه سي. د کیم جونګ اون دا څرګندونې د چین او شمالي کوریا د دولتي رسنیو لخوا خپرې سوي دي. کیم له پیکینګ څخه دوه ورځنۍ کتنه نن پای ته ورسوله او په ځانګړي ریل ګاډي کې پیونګ یانګ ته ولاړ. دا په تېرو لسو میاشتو کې چین ته د کیم څلورم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګ یانګ د رژیم د څو مهمو او محدودو متحدینو څخه دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم له ظریف نظر سره په دې خبرونه کې ستاسو قربانه. السلام علیکم. د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي؟ طالبانو له امریکایانو سره د چهارشنبه د ورځې د سولې خبرې لغوه کړې، خو راپورونه وایي چې امریکایانو هم د دې خبرو له لغوه کېدو سره موافقه لرله. بل لور ته لکه څرنګه چې ټاکل شوې وه چې د سوریه عربستان په جدي ښار کې د سولې خبرې وشي، هغه ونه شوې، ځکه چې راپورونه وایي ریاض پر دې ټینګار کاوه چې په دې خبرو کې دي د افغانستان د حکومت استازي وي او طالبانو ویل چې په دې صورت کې برخه پکې نه اخلو. د سولې له خبرو د انکار او د سولې د خبرو د لغوه کېدو سربیره د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزي د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې اسوشیټډ پرس اژانس ته په مرکه کې وویل چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د سولې کال وي.
We have never named a year as the year of peace. Now from the
دای وای مشکل هم یو کال د سولې کال نه دی نومولی. اوس د سولې د عالی شورا له ادرسه موږ 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال نومو او زه یو مخ ډاډیم چې ورسی شو به. عمر داوځي چې د سولې لپاره د سیمې د اجماع د رامنځته کولو په خاطر د ولسمشر غنی ځانګړی سلاکار دی، د سولې لپاره د خپلې هیلې د ثبوت لپاره د اسلام آباد په چلند کې د ژور بدلون خبره کوي.
Prime Minister Imran Khan or the political government is on the same page.
دای وای ولسمشر عمران خان ټول ملکی حکومت له پوزي ادارې سره پیو نه سر دی. موږ غنې نقشې وینو، نو موږ ډیر هله من یو. موږ ټول هغه سمې نقشې نشانې له اسلام آباد وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو.
At the moment we have no reasons to doubt their contribution.
افغانستان په تیرو نژدې اتلس کلونو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د پاوز او ای اس ای پر مثبتو هڅو شک څرګند کړی دی. خو شایي دا لومړی ځل وي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډمنه شوې وي چې د پاکستان ملي او پوځي ادارې په دې برخه کې یو نظر لري او غواړي چې د افغانستان ستونزې د خبرو له لارې هوارې شي. خو د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصرالله ستانکزی پر دې شک کوي چې د اسلام آباد سیاست د افغانستان په برخه کې بدل شوی وي.
دا به ډېر خوشبینانه چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. دا د دې معنا لري چې د پاکستان په لویو ستراتیژیو کې په یو ځلي د افغانستان په اعتبار تغییر راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دینی مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې کابل څخه د یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت ونکړي. او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان لاینه کوي.
د دې سربېره چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره د سولې له خبرو ډډه کوي، د سیمې په کچه نور هیوادونه د سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هند ته تللی او د هند له ملي امنیت سلاکار اجیت ډوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوخال سره به د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره پر همدې موضوع وشخېده. دا سړی په څپو کې د پروګرام کې همدا مسله څېړو چې د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي. نظر سره
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترمی که ادیشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای امید میتم معاون سخنگوی ریاست اجرایی و محترم آقای اسدالله وحیدی استاد پوهنتون، هر دو در استودیو ما تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترمه لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح هستیم.
میلمنو تازه هم شرغلاس وایم. لمړی به ورشو وحیدی صاحب ته. وحیدی صاحب بیا هم خبرونه ته شرغلی، ستاسو په باور د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم په پایل کې تاسو ته په بس کې درنو ګډونوالو او د رادیو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. فکر کوم چې دغه خبرې، یعنی که سړی د پخوانیو خبرو سره مقایسه کوي، یا البته زما هدف دغه بهیر دی د خبرو چې روان دی، د بیخي بې ساری دی. هغه خبرې چې په قطر کې شوي، په اماراتو کې شوي، یعنی متفاوت پړاوونه یې او هغه نور تماسونه چې د دواړو لورو ترمنځ موجود دي، دا بیخي بې ساری دي. مګر په دې منځ کې ځینې ستونزې هم شته، ځینې تېروتنې هم شته چې د خبرونې په جریان کې په تفصیل پرې خبرې وکړو. څه چې سړی ویلی شي هغه دی چې له دواړو اړخونو یو ډېر روښانه بدلون تر سترګو کېږي. دواړه اړخونه د جګړې، البته زما هدف دی چې دواړه اړخونه پورې تړلي نور اړخونه هم شته، مطلب مې دواړه اړخونه لکه افغانستان حکومت، بیا امریکایان ورسره، نور اړخونه هم دغسې طالبان ورسره ملاتړي. مثبت بدلونونه شته په خبرو کې، د پرمختګ معلوماتو په اړه هم ځینې مسایل شته چې سړی ویلی شي چې پرمختګ شوی. په ځینو مسایلو د جوړجاړي او توافق احتمال هم ډیر زیات دی، مګر په دې منځ کې ځینې اختلافات یا ځینې اساسي ټکي چې فکر کیږي چې دغه ډیر لانجمن ټکي دي، هغه هم شته. ډیر اندېښنه ورته نه ده په کار، مګر په هر حال سړی ویلی شي چې د سولې خبرې ښې روانې دي. البته خنډونه به وي، پکې حل کیږي به، یا بس وخت به نیسي. د سولې جګړې تیوري دا ده چې کوم هیواد کې چې څومره جګړه اوږده شوي وي، د سولې کارپوهان د خبره کوي چې نیم عمر یې سولې نیسي. یعنی په افغانستان کې 10 کاله جګړه ده، که هغه تیوري سړی راواخلي، سړی ویلی شي چې دلته به ګواکې اته شاوخوا اته کاله، دلته به اته نیم کاله به د سولې لپاره چې سوله تکمیلېږي دومره وخت اړتیا ده. په هر حال موږ دومره لویه خبره هم نه کوو چې اته کاله، خو دا تمه دې هم نه کوو چې په څو میاشتو کې د ننه یا لنډې ورځې افغانستان سره وشي.
بله محترم آقای امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، شما هم خوش آمدین به برنامه. نظر شما رو هم در مورد بگیرین، در مورد مذاکرات صلح موقف شما چطور است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام درود خدمت شما شنوندگان محترم. صلح یک ضرورت ملی است. ما بارها اعلان کردیم که گروه های تروریستی یک مسئله افغانی و داخلی نیست، که صرف مربوط حکومت و مردم افغانستان شود. این گروه های دهشت افکن ابعاد بیرونی داره، ریشه های منطقه‌ای و جهانی داره. بنابراین ضرورت است که در مقابل یک دشمن مشترک که ابعادش فراگیر است، تلاش فراگیر و تلاش مشترک و هماهنگ صورت بگیره. البته این تلاش ها از سالها به این طرف جریان داره. پس از سال 2001 اعضای محترم ناتو، کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان، در رأس ایالات متحده آمریکا تلاش های بی پیشینه را در دستور کارشون قرار دادن و حکومت و مردم افغانستان در عرصه های مختلف، از جمله بحث مبارزه با گروه های تروریستی، حمایت کردند، که حمایت ها در خور تمجید و ستایش است. اما آنچه که در پیوند به صلح، پروسه صلح افغانستان مهم است، تلاش های بی پیشینه را ما در ماه ها و هفته های اخیر شاهد استیم. به این معنا که در ماه های اخیر ایالات متحده آمریکا آقای خلیلزاد را به عنوان نماینده وزارت خارجه در امور مصالحه افغانستان گماشتند. به این معنا که در سطح منطقه ما شاید تلاش های به پیشینه هستیم و در درون افغانستان تلاش ها به گونه بی پیشینه در دستور کار حکومت وحدت ملی قرار داره. از جمله این که شورای عالی مشورتی ایجاد شد تا این که ما از تمامی طرح ها و پیشنهادات سازنده طرف های تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی در افغانستان بهره مند شویم. بالاخره فضا به این باز شده که یک مشارکت عمومی برای حمایت از پروسه صلح افغانستان تقویت شود. البته یک نکته را من تصریح کنم که در مورد جنگ و صلح افغانستان یک اجماع ملی وجود داره، به این معنا که تمامی شهروندان ما، احزاب سیاسی، جامعه مدنی، مدافعین حقوق زن و رسانه ها، همه و همه تا شهروند عادی، همه طرفدار تامین صلح و ثبات در افغانستان.
میسم صاحب او بخشی ده خبر خوده چی و اجماع شده پده برخه که، لیکن ده افغانستان اجرای رئیس دکتر عبدالله عبدالله پروسه کې وویل چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبري و نه کړې، په دې هیواد کې د جګړې پای ته رسیدل به یو خیال وي، او طالبان مکررن همدا خبره کوي چې له حکومت سره خبري نه کوو، نو څرنګه باید خوشبینه اوس؟
مسله اصلي مسله دا ده، مونږ په دې مسله باندې پوه یو. طالبان په خوشنۍ سره تر اوس چې د تاسره غږیږم او آماده نه ده چې د حکومت مرکچی پلاوی سره کینی خبرې ترې وکړي. دا سعید کوم ملموس پرمختګ د سو پروسول پروسی لپاره تر اوس نشته. خوشبینی شته، خوشبینی په دې معنی چې هغه تلاشونه چې د افغانستان د خلکو ترمنځ، د افغانستان د حکومت لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د سیمه هیوادونه لخوا جریان لري، هغه تلاشونه چې د نړۍ هیوادونه لخوا جریان لري، دا په دې معنی ده چې هڅه ډیر ده، هڅه روانه ده، تلاشونه روانه ده. مونږ هیله من یو چې وکولای شو له مخالفینو پلاوی سرکینو او د افغانستان مسله له خبریتری له لارې حل شي. تقریبا یو نیم لسیس کیږي چې د طالبان او نور تروریستي ډلې هغوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان دولت او زمون نړیوال همکارانو سره جګړه کوي. اوس هم جګړه روانه ده. هغوی ونه توانه چې په یو استراتیژیک وختنه ورسیږي. دا په دې معنا ده چې راتلون کې هم خدای نخواسته داسې طالبان او نور تروریستي ډلې وغواړي چې په خپل جګړه ادامه ورکوي، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې په خپل وختنه، په خپل موخو ورسیږي. دا یو خط درس کولای شي په طالبان او نور تروریستي ډلې وي چې هغوی له خبرې اترې له لاره راضي او خبرې اترې وکړو، هغه وختنه، هغه موخه چې هغوی ولري، هغوی باندې غږیږو تر څو چې وکولای شو یو بل سره په دې هیواد کې خپل کار شروع کړو.
بله مننه میسم صاحب. دلته دا خبره ده چې تر اوسه پورې افغانانو په خپلو منځونو کې خبرې نه دي سره کړي، لیکن د سیمې هیوادونو هڅې پیل کړې دي. فرزند ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وکړې. ایران دا خبره کړې ده چې له طالبانو سره ارتباط نیولی دی، خبرې یې کړې دي او په راتلونکي کې به هم خبرې وکړي. پاکستان وایي چې په طالبانو باندې نفوذ لري او طالبان په قطر کې اوسي، قطر هم هڅې کوي. وحیدی صاحب، که نور هیوادونه، د سیمې هیوادونه دا دغو هڅو ته دوام ورکړي او افغانان په خپلو کې سره نه کښېني چې خبرې وکړي، فکر کوي چې نتیجه به ورکړي؟
زه فکر کوم یو اساسي ستونزه همدغه ده. لومړی خو دا د سیمې هیوادونه هم له بده مرغه همغږي هڅې نه کوي. ډېر واضح دوه بلاک دي په دې تړاو. یو امریکا او د امریکا د ملاتړو هیوادونو بلاک ته له شک پرته سعودي، امارات، قطر او تر ډېره بریده هند او پاکستان هم تر یو بریده پورې پکې راځي. بل طرف ته روسیا، ایران او چین دي چې په یو بل قطب کې دي، په اصطلاح په یو بل اړخ کې دي. دواړه متفاوت نظرونه هم لري د سولې په تړاو او د افغانستان د ستونزو د حل په تړاو، او دواړه متفاوتې هڅې هم کوي. دغه هیوادونه ډېر زیات فعال دي. پاکستان یو طرف ته امریکې سره په معامله کې دی، بل طرف ته غواړي د سیمې هیوادونه هم راضي وساتي. په دې منځ کې څه شي د ستونزې په اصطلاح اساسي اړخ دی؟ هغه دا دی چې له بده مرغه یعنې د افغانانو خپلمنځي باس دا نشته. په امارات کې غونډه کیږي، طالبان پکې ناستي، سعودیان پکې ناستي، اماراتیان د ایسای رئیس پکې ناستي، امریکایان پکې ناستي. ښه طالب دی او افغاني اړخ په توګه شته پکې، مګر مانا خو دا نه ده چې طالب د ټول افغان استازی دی، د حکومت استازی نشته پکې. هاخوا د سیاسي مخالفینو یا د نورو عام افغانانو کوم استازی په دغه غونډه کې نشته. دا سمه ده چې ځینې مسایل به داسې وي چې د طالبانو او امریکانو ترمنځ حل کېدل پکار دي، یا د طالبانو په دې ټینګار کوي چې ځینې مسایل داسې دي چې موږ یې باید له امریکانو سره حل کړو. مګر خو ځینې مسایل داسې دي، ټول مسایل خو داسې نه دي چې له امریکانو سره حل شي. ډېر مسایل داسې دي چې خپله د افغانانو ترمنځ باید حل شي. همدا اوس یعنی جګړه خو د جګړې لویه برخه قربانیان چې دي د افغانان دي، که دواړه اړخونه ته دي که ملکي وګړي دي. اوس که بهرنی باس وي، یعنی د افغانستان د باندې باس روان وي، د سیمې د هیوادونو، د نړۍ د سترو قدرتونو، خو په افغانستان کې داخل کې کومه مسله نه وي روانه، دا خو همغه باس دی چې یو بهرنی حل به بیا پر افغانستان تپل کیږي. او موږ زموږ تاریخ که تاسو ګورئ، هر بهرنی حل چې پر افغانستان تپل شوی د هغو پایلې ناوړه دي. په دې اساس زه فکر کوم چې ډېر مهم باس دی چې په کوردیننه هڅې باید تر بهرنۍ هڅو ډېرې زیاتې وي. په کوردیننه خبرې اترې او تفاهم، جوړجاړي، ناستې، بحثونه په متفاوتو مسایلو، بحثونه څه به کېږي، موږ کوم طرف ته روان یو، سولې وروسته به څه کېږي، حکومت به څنګه وي، نظام به څنګه وي، قانون به څنګه وي، نور مسایل ډېر زیات د بحث لپاره مسایل شته چې په دې باید موږ بحث وکړو. که دا بحث په داخل کې رامنځته نه شي او د بیرون نه حل وي، دا خو لکه په داخل کې د بخار کې په هوا بند وي او د پاسه د لاندې او پاسه به فشار وي، طبیعي دا بیا دوامداره نه وي، انفجار کوي. او دا یعنی موږ داسې یو ثبات او سولې نشي رسولی چې موږ یې هیله لرو یا افغانان یې غوښتنه کوي.
مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه. بله، مهمه موضوع ته مو اشاره وکړه.
بله، خب بحثا را ادامه میتیم. آقای امید میسم، یکی از بزرگا گفتن که، یا کدام جنرال بوده، میگه که این دستاورد که در میدانهای جنگ به دست آمده، بازی را در میز مذاکره بسیاری وقتی را از دست میتیم و میبازیم. مال موقف افغانستان هم مقسم واری معلوم میشه که میبینیم وزیر خارجه ایران میگه طالبا باید در آینده افغانستان نقش داشته باشه. یعنی به یک بازی سطرنج واری معلوم میشه این چیزا، برای از اینکه طالبا ایرانی ها جور آمدنش از لحاظ منطقی بسیار دور است از هر نقطه نظر، اما امروز اونا از موقف طالبا به خاطر امریکا دفاع میکنند. این بازی چقدر طرف افغانستان صاحب آمادگی داره که بتانه سر میز مذاکره تمام دستاوردهای خود بسلا عزیز نته؟
موقف حکومت افغانستان در راستای مصالحه با مخالفین مصالح حکومت بسیار واضح و روشن است. ما دو تا گزینه داریم برای رسیدن به صلح و ثبات، برای تأمین امنیت و آرامش در افغانستان. گزینه اول ما است که از راه سیاسی و از راه مذاکره ما به نتیجه برسیم. جنگ را راه حل نمیدانیم. اگر چشمانداز به تاریخ کشورهای مترقی جهان هم بیندازیم، روزگار اونا هم مشکلات و دشواری‌هایی که ما داریم بالاخره به یک نحوی اونا هم داشتن. آخر طرف های متخاصم آمدن، مطالبات شانده در چوکات گفتگو مطرح کردن و به نتیجه رسیدن. ما هم باور ما است که جنگ در افغانستان باید یک روز خاتمه پیدا کنه. مطالبات را که حکومت افغانستان داره، مطالبات را که طرف های مخالف مسلح حکومت داره، طبعا یک سری از مسائل چیزی که شما اشاره کردین به عنوان دستاوردها که به اثر قربانی های فراوان مردم افغانستان به میان آمده، او به هیچ وجه قابل معامله نیست. اما سر خیلی از مسائل میشه که ما بحث کنیم، گفتگو کنیم. اگر طالبا بر طرفدار مشارکت در قدرت افغانستان است، در ساختارهای سیاسی افغانستان است، ای شاید اگر از راه‌های قانونی و مشروع اونا پیش بیه، مثل که ما جریان‌ها و احزاب سیاسی را در افغانستان داریم، اونا فعالیت های سیاسی در چوکات قانون اساسی و قوانین مشروع افغانستان میکنن. ما تلاش داریم که از راه مصالحه و سیاسی، از راه سیاسی و گفتگو به نتیجه برسیم. اما مخالفین مسلح حکومت که بلا جاجرشان ادامه میته و اونا راه خشونت را انتخاب میکنه، راه جنگ انتخاب میکنه، مردم ما را شهید میکنه، مردم ما را زخمی میکنه. طبعا حکومت مسئولیت داره، نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، استخبارات افغانستان مسئولیت داره که با تمام توان از تمامیت ارضی و جان و مال و عزت و شرف مردم افغانستان دفاع کنه.
بله.
و این هدایت به گونه صریح از طرف رهبری حکومت وحدت ملی وجود داره. اگر در گذشته یک انتقاد می بوده که دوست و دشمن زیاد تفکیک نمیشه یا تعریف روشن از دوست و دشمن وجود نداره، امروز تعریف روشن وجود داره. امروز هدایت صریح از طرف رئیس صاحب اجرایه، رئیس صاحب جمهور و نهادهای امنیتی وجود داره که مخالفین مسلح حکومت که بلا جاجرشان ادامه میته و به مردم افغانستان، به سلامت افغانستان، به امنیت و مساله افغانستان آسیب میرسانه، اینا سزاوار نابودی هستند.
بله.
و باید از تمام ظرفیت ها استفاده شود که اینا. بله.
تشکر. وحیدی صاحب، مخ که تاسو دسیم ده هیوادو مسئله تا اشاره وکړه چې که ترڅو افغانان په خپلو کې سره کښېنن نو ستونزې به څرنګه هواری شي، په دې برخه کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نظر اخلو چې د پاکستان او ایران د موقف په اړه ازادي راډیو ته دا خبره کړې ده چې دوی د افغانستان په سوله کې څه غواړي.
ما باور دارم چې نه ایرانیان او نه هم پاکستانیان خپلې ګټې زموږ لپاره نه فدا کوي، بلکې زموږ ګټې د خپلو منافعو چې ګوري. او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي، دا که یې طالبان په وجود کې وي، که د کابل د حکومت په وجود کې وي، که د کوم بلې ډلې په وجود کې وي، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
وحیدی صاحب، که چېرته دا د استاد ستانکزي دا خبره ومنو او په دې باندې باور وکړو چې ګاونډیان خپلې ګټې په افغانستان کې ګوري، نو فکر نه کوئ که چېرته په بهر کې د سولې خبرې روانې وي، دا خبرې به مو بیا هم نهایي سولې ته ونه رسوي؟ ممکن یو موقت حکومت رامنځته شي او په هغه کې د دوی خپل کسان وي او بیا د 2020 کال ترخه تجربه افغانان تکرار کړي. وحیدی صاحب،
لومړی خو هر هیواد د خپلو ګټو لپاره افغانستان کې که هغه د جګړې لپاره هڅې کوي که په جګړې په اړخ کې دی که د سولې اړخ ته هڅه کوي، له شک پرته د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. دا یوازې پاکستان او ایران نه دي، هر هیواد چې افغانستان له مسایلو سره پیسلا په دی افغانستان مسایلو کې ښکیل دی د خپلو ګټو په اړه فکر کوي. زه تاسو ته ځینې معلومات درسره شریکوم. لومړی دا د قطر غونډه وځنډېده، لکه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ چې باید شوې وای. پاکستان له پاکستان درې طالب استازی دی غونډې ته روان وو، امیر خان متقی، ملا عباس خوند او ډاکټر فقیر. دوی حتی د کراچۍ تر هوایي ډګره پورې ولاړل، هلته الوتکه ورته منتظر و چې دوی د قطر ته لاړ شي او د خبرې د دوام وکړي، مګر پاکستانیانو دوی ته اجازه ورنه کړه چې دې غونډې ته ورشي. د پاکستانیانو
دا خبره تاسو په څه استناد کوي؟
زه فکر کوم تاسو مخکینی غونډو کې مېم مخکینیو باسونو کې مېم دا ویلي، زه د سولې مسایلو کې تر یو بریده پورې دخیل یم په دې مسایلو کې، او د قطر دفتر قطر ته مې سفر کړی، اوس هم د ځینو کسانو سره اړیکه کې یم، د معلوماتو
یعنی کچرته او بخښي. وحیدی صاحب، کچرته دا خبره رښتیا وي، ولې طالبان دا علني نه وایي چې واکم د نورو پلاس کې او موږ سولې خبرو ته نه پرېږدي؟
زه دا خبر تکمیل کوم بیا په دې باس وکړو. د پاکستانیانو استدلال دا و قطریانو ته چې سعودي موږ ته پیسې راکړي، اماراتو راکړي وي، تاسو څه کوئ؟ ولې مفت ولې وړیا تاسو ته مرسته وکړي؟ تاسو په هغو خبرو کې چې په قطر کې کېږي، امتیازې قطر ته یو ډول ورزي، ځکه چې قطر په کوربتوب کېږي، نو څه راکوئ تاسو؟ زما معلومات دا نن دا دي چې دا نن قطریانو پاکستانیان سره ناست دي، په دې مسایلو باس کوي چې څه د دوی ترمنځ راکړه ورکړه کېدلی شي تر څو دغسې خنډونه بیا ایجاد نه شي لکه دغه د دریو طالب استازو مخه چې ونیول شوه. ګوري، د طالبانو لپاره یو ستر چیلنج دا دی، یو ستر ننګونه دا ده چې څنګه دوی د پاکستان له کنټرول نه په خپلواک ډول په دغو خبرو کې برخه اخیستلی شي. د قطر دفتر د طالب د پاکستان له کنټرول وتلی وو، خو کله چې په اماراتو کې د طالبانو 15 غړي اماراتو ته ورغلل، د کوټې شورا یا د رهبری شورا، طالبان چې ورته رهبری شورا وایي، د دې 15 غړي ورغلل، په بوزوبۍ کې خبرو کې برخه واخیسته، دا یو داسې تېروتنه وه چې وروسته طالبان له ستونزو سره مخ کړي. اوس که دغه استازي راتلونکو غونډو ته نه ورځي، نو یو ډول به وایي چې اصلي استازي نشته. که ورځي، دغه غړي به څنګه له پاکستان څخه وځي؟ آیا په هر ځل وتلو کې به دغه ډول ستونزه پېښېږي؟ د ابوظبي غونډه کې هم دغه ډول یو مشکل و. دوه طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي ملا خیرالله خیرخوا او مولوي فاضل اخوند، هغه په قطر کې وو. هغوی چې کله ابوظبي ته راتلل، د هغوی نوم په هغه لیست کې دی چې دوی پرواز نشي کولی، نشي تللی، له قطر څخه نشي وتلی او په سفر بندیز دی. طالبانو په امارات په ابوظبي کې انکار وکړ چې څو چې زموږ دا دوه غړي رانشي، موږ په خبرو ته دوام نه ورکوو. بلاخره امریکایي چارواکو په دې مسله کې مداخله وکړه او هغه د اماراتو قطر ترمنځ هغه ستونزه حل کړه. بلاخره هغوی راغلل په دې غونډه کې برخه واخیسته. اوس دغه د دویم همغسې لوبه تکرارېږي. درې استازي چې مهم کسان دي، امیر خان متقي ډېر مهم طالب دی، ملا عباس اخوند هم د مهم طالب چارواکی دی، دغه راز ډاکټر فقیر چې ویل کېږي چې دی به ګواکې د عقاني شبکې له اړخه په دغه خبرو کې استازیتوب کوي. د دې نور پرېښودل دا خو یو یعنی یوه جدي ستونزه ده. اوس دا بحث راپورته کېږي چې آیا پاکستان رښتیا همکاري کوي، لکه چې مخکې بحث پرې وشو. آیا پاکستان بیا یو څه روان کړي دي، غواړي د همکارۍ د روحیې په ښودلو سره څه ترلاسه کړي؟ له سعودي او امارات خو یې ترلاسه کړل. تاسو به د لینسی ګراهام، د مشهور امریکایي جمهوري غوښتونکي سناتور، د هغه کابل ته راغلی او بیا پاکستان ته ولاړ. هغه چې کله امریکې ته وګرځي، دلته دا خبره وکړه چې پاکستان همکارۍ ته حاضر دی، خو موږ باید د آزاد تجارت تر څنګ ورته ځینې نور امتیازات هم ورکړو. یعنی واضح روښانه معلومیږي چې پاکستان کله امریکې سره مرسته کوي، کله سعودي اماراتو یا قطر یا بل هر چا سره مرسته کوي، په بدل کې غواړي یو څه ترلاسه کړي.
بله،
په دې خاطر دا یو ډېر جدي ننګونه د طالبانو لپاره چې څه ډول ټیم د پاکستان له غیزې څخه خلاصولی شي.
همدا مهمه موضوع ده وحیدی صاحب، چې یعنی څرنګه اول خو مهمه خبره دا ده چې طالبان په خپله باید اعلان وکړي که د پاکستان دننه دوی پرواز نشي کولی او پاکستانیان دوی نه پرېږدي، خو بیا هم په پاکستان باندې انتقاد نه کوي او له افغانانو سره خبرې نه کوي. لبی خبرتیا وروسته به نظر صاحب هغه ته ورشو.
بله،
اوریدون کو.
بله،
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540-0722-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
دا شمیره بزه هم در تا تکرار کم. کورنی شمیره مودی 0-99-203-545. بلشمیره ده 0-800-22-55. او نریوالش میره موده 00-22-22-11-24-50-01. او ده پروگرام موضوع موده د افغانستان د سولې خبرې په کوم لور روانې دي. اوریدونکو ته مخه کوو او ورنمخه هیله ورڅخه کوو چې په لنډو لطفا خپل نظر شریک کړئ. مهرباني وکړئ، آزادې په سپو کې پروګرام دی.
شیبر جان، آتا ته نظر صاحب ته وحیدی صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو جنگ دی ورک شي، نوم دی ورک شي. زما یعنی وحیدی صاحب نه دا غوښتنه ده، یعنی دا پوښتنه ده چې ولې چې کله ژمی شي او منی شي، یعنی یخنۍ سیزن راشي، نو د جنگ میدان سوړ شي او د ټولې خبرې ګرمې شي، او د کله بیا پسرلی شي، اوړی شي، بیا هماغه توپکې، هماغه کوتکې، هماغه جنګونه وي، نه بیا سوله وي، هېڅ شی هم نه وي. بیا زما غوښتنه دا ده.
وبخښئ، ستاسو نوم؟
سیدار افزاده، پکتیا نه.
زاده صاحب مننه، کور ودان. بل اورېدونکي ته مخه کوه، سړی په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
چې اطلاع خاموش یم، د بل لاته متماسي ولې؟
مهرباني، خاموش.
بلې، څنګه چې تاسو د پروګرام موضوع د سولې په اړه ده، سوله خو چې د سولې خبرو ته نظر وکړو یا وګورو، مخکې نه ډېر په مخ تللي دي، خو بیا هم خارجي هېوادونه نورې کړې نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هغوی خپل اهداف لري، نو د بډې خطر نه وړي چې په افغانستان کې سولې راځي. دا یو ورې د سولې لکه ګیم یو ورې ګرم کې د سولې خبرې سره راګرمې کې بیا بیرته خپات شي ګرمې کې او بیرته پاتې شي. نو دا چې کوم خاص امید نشته چې سولې راځي په افغانستان کې. که چیرې په افغانستان کې خپل افغانان نه غواړي سولې سره وکړي نو خارجي وادونه هیڅ کله نه شي کولای په افغانستان کې سولې راولي او نه غواړي که کولای شي نه غواړي شي په افغانستان کې سولې راځي.
مننه خاموش صاحب. بل اوریدون کې ته مخه کوو ازادي په څپو کې پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
بله سلام علیکم، شهاب الدین هستم از ولایت سمنگان. من از میمون محترم همی سوال دارم که امی یک میمون محترم ما امی نرفتن آیت های طالبان را که پاکستان موانیت کرده، اگر طالبان نمیتونن که صدایشان را بکشد چرا که اینا به امو جزیره اثر پاکستانی هستن، چرا امریکا همی صدا را نمیکشه اثر امریکا را میکنن که اجازه نمیتن که اینا پرواز بکنن برن در مذاکره شرکت بکنن؟ خب از این معلوم میشه که باز هم پاکستان سیاست دوگانه را در پیش گرفته، نمیخواهم که اگه سل در پاکستان ده.
تشکر. بلا وریزون که تمخه که واسه ریب چپوت پرگرام ده.
بله
مهربانی
بفرمایی صحبت کنه. بله بفرمایی.
السلام علیکم. وو بخښه تاسو خپل راډیو ټیټکی کنه تاسو شخه اورونه زموږ شخصه موري اوس مهرباني
وکړئ. السلام علیکم
غازمدرزی. اوس ته شخ راځي مهرباني وکړئ پښتنه وکړئ.
زه د تاسو ملمنو ته سلام وایم. تاسو به سلام وایم عبد الله خبر کوم لوګر نه. زه دا د سولې حت استاد ته دا وایم چته چې دا عمره تکلیف طالبانو ته دا قطر ته نشتلای سعودي ته بل خواته نشتلای او تاسو ورته یو 1500 بنديان در سره خوشی کوي د خنی د پاره سنگيري دي ټول بنديان سنگيري دي خوشی کوي ورته قندهار ته غوته وتوي بنديان ته وتوي چې چیرته کیرو روغه جوړه تا خدای پاک به خیر کړه ولي او دنیا نه جوړي دنیا خو نه نجيبو مجاهدین هم سره جوړول چې کابل په ګډ دواټ ک کریختیا سوال کوي یو 1500 بنديان بوزه زدې زموارم ان شاء الله تعالی چې دې چې چرتم
عبد الواحد وروره تاسو شنه نظر نظر شنه نظر د خو ته که زما خبره واوري خو لکه د اترنګ سي ته زما خبره نه اوري د افغانستان د حکومت خبره طالبان نه اوري. مننه بل اوریدونکو ته به مخه کو ازاري په سپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رمضان د خوګانونه
مهرباني.
زه خو درته تاسو خبرې پورې خسته وانه دی او بل خصوص دا دی ازادي راډیو کارکونکو ته صد دغه د خلک خبرو ته برابرۍ او دا بعضي د حکومت چې بعضي خلک چې هغه امریکایي ته ډیر کار کوي هغه د شورای ورانه خبرې کوي سړي پاپه بدیږي او دغه خلکو ته د هغې نه د لکه ډاکټر صاحب عبدالله چې بعضې خبرې کوي داسې مکار خبرې کوي دغه ولاکه فن کوي او بعضې ډېرې ښایسته خبرې کوي الله دې هغوی ته خیر وکړي او دغو ته دې الله هدایت وکړي. ما دغه نظر په مخه
بل اورېدونکو ته مخه کوو ازادي په څپوک پروګرام دی. مهرباني وکړئ.
زه سردار محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته لیدو کوم سلام.
وعلیکم السلام.
مېلمنو نه نه دا پوښتنه ده چې مېلمنو چې د یو چا خبرې بندې وي او د چا حق بندې چې خپل حق نشي غوښتلی او د چا ازادي په خپل وطن کې بندې وي چې ازادي خپله ونه لري تا خوایي که دې خوایي مېلمنو د دې سولې لاره به کومه وایي چې موږ به په کومه لاره سوله راولو چې ازادي ونه لري؟ دا یوه پوښتنه مېلمنو. بل پښتنه دا د مېلمنو چې تاسو ګورئ بیني سیمان هغه لوبه په موږ را روانه ده لکه ظالم بیني سیمان چې په موږ باندې وکړله هغه ته ځانونه مه جوړوئ. خلیل زاد خپل راپورونه وي او هغه ته ګرم صاحب ته یې ووي چې مملکتونه یې ټولوي هلته یې وري وتجدي یې په هغه اعتبار مه کوئ. خپله سره یو شئ، خپل انتفاق اتحاد وکړئ د اسلام په نظر باندې، د قرآن په نظر باندې چې موږ پیغمبر کړي دي په هغه لاره باندې لاړ شئ. والسلام په اتلا.
مننه. یو بل اورېدونکی انتظار شوی دی، دا به هم راواخلو بیا مېلمنو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ تاسو پلان کې یاست.
بله بهم.
مننه زاهدي زدران یم له پکتیکا تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. چې جوړ به وای
کوروم
د اصولو په اړه باندې یو کوچنی غوته نظر شریکوم. سلام صاحب، څنګه راځي؟
بله تاسو پلان کې یاست.
مننه. سوله با هغه وخت ممکنه وي زمونږ د پوهې د تجربې او کوچني نظر باندې چې خارجیانو غواړي په افغانستان کې ځکه چې خارجي قوتونه په افغانستان کې هیڅ نه غواړي چې سوله راشي که زمونږ الحمدلله مسلمانان یو بس مسلمانان په هر وخت کې سوله غواړي او امن غواړي دا چې خارجي قوتونه دلته فاسد یو راغلي دي تر څو د افغانستان د دغه صدر یا
زاهدي صاحب تاسو ښه خبره کوي هغه وخت چې د خارجي قواوې نه وي هم بیا هم افغانانو په خپل منځ کې سره وهل په د ډاکټر نجیب د حکومت د سقوط نه وروسته فکر نه کوي چې افغانان که تر څو په خپلو کې سره کښېنه دي د سولې په خانه شتله
بله هغه وخت اوس پې شوی دی ګمان کوم هغه وخت اوس نشته اوس وخت بدل دی اوس خلک ټول پوه شوي دي
خدای دې وکړي چې پوه شي
نمونه وکنه چې څوک کابل ته لاړه د هغه خلکي وغه به مرکوړو اوس وخت خلک پوه شوي دي مو
سلامت نظر صاحب
بله خب سوال ها مختلف بودن اول به شکل نماینده دولت آقای میثم اگر بسیار خلاصه جواب بدن باز آقای وحیدی تبصره بکنن آقای میثم بفرمایید
ما تشکر میکنم از حضور فعال شهروندان عزیز که اشتراک کردن در برنامه سوالا و نکته نظریاتشان را مطرح کردن یکی از خوبی های شرایط فعلی ما همیست که هر شهروند ما هر هموطن ما میتونه که نظریاتشان را در یک مورد یک موضوع مطرح کنه و طبعا از این نظریات سازنده از حکومت افغانستان مستفید میشن سوالات مختلف در اینجا مطرح شد یک سوالا بحثی صلح در مورد صلح افغانستان گفتن که زمستان که جنگ کاهش پیدا میکنه معمولا علاقمندی به صلح افزایش پیدا میکنه ما زیاد موافق نیستم ما شورای عالی صلح از سالها به این طرف میشه که حداقل در این حوزه تلاش میکنه حکومت وحدت ملی ما هم یک تعریف روشن از دوست دشمنی را کردیم و هم در درون افغانستان تلاش کردیم که اجماع درونی در پیوند به پروسه صلح افغانستان افزایش پیدا کنه و هم یک هدایت بسیار صریح و روشن به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان صادر شد که اونا از مردم افغانستان از تمامه ترزی دفاعی جدی کنند و همچنان از همکاران بین المللی ما در نشست های مختلف بارها خواستیم و حامیان گروه های تروریستی را بدون پرده به معرفی گرفتیم هیچ گونه تساهل و تسامح با گروه های تروریستی و حامیان گروه های تروریستی که عامل اصلی تداومی گروه ها در افغانستان است نباید باور ما و برداشت ما باشه که چند گروهی به نام های طالب و القاعده و شبکه اقانی و غیره اینا میتونه که یک کنیم دهه در مقابل یک ملت و یک دولت جنگ کنه بسترهای در ورای مرزهای افغانستان فراهم است که هم به لحاظ فکری اینا تمویل و تجهیز میشه هم به لحاظ مالی و به لحاظ نظامی و تجهیزات تسلیحاتی تا بالاخره به هر میزانی که اینا در صفوف جنگ کشته میشن به اون میزان دوباره متاسفانه و بسترها با تولید گروه های تروریستی میکنه و به افغانستان میفرسته و ما کماکان شاهد جنگ هستیم یعنی صلح‌خواهی ما هیچ وقت در میزان کاهش افزایش ندارم گرچه در این اواخر صلح‌خواهی افزایش پیدا کرده تلاش‌ها افزایش پیدا کرده اما ما در تمام فصول طرفدار رسیدن به صلح و ثبات از راه گفتگو و از راه سیاسی هستیم و جنگ را راه حل نمی‌دانیم آقای خاموش سوال کردن که خارجی‌ها نمی‌خواهند که در افغانستان صلح بشه یک نکته بسیار واضح است از منظر روابط بین الملل منافع بین کشورها متضاد است و به یک گفته بسیار معروف است که منافع بر کشورها میگم و چراغ رهنمایش است مجبور است پالیسی های کشورها پالیسی های خارجیش بر اساس منافع ملیشان و مصلحت اولیایشان عیار شود برازی که بحث منافع متفاوت است موضع گیری ها و موقف گیری ها و تصمیم گیری های حکومت هم در سطح نظام بین الملل همواره متفاوت بوده و نباید انتظار از این هم داشته باشیم که کل کشورها در یک صف واحد قرار بگیره و اینا از منافع واحد مستفید شوه اما منطق ما است که گروه های تروریستی و دهشت‌افکن تهدید مشترک است هم بر افغانستان هم بر به همسایگان افغانستان، کشورهای منطقه و جهان، برای یک تهدید مشترک که میشه دشمن مشترک، و ما نیازمندی تلاش مشترک هستیم و کار هماهنگ هستیم. وقتی ما دشمن ما شکست میتیم، به این معنا که ما منافع خود را تامین کردیم. به این دلیل ما همواره از کشورها خواستیم و در صدد از این بودیم و هستیم که افغانستان محور توافق کشورها باشد، نه محور تضاد و نه محور زور و آزمایشی میان کشورهای مختلف. بحثی از طالبا پاکستان هم در اینجا به یک نحوی مطرح شد. ما بارها از ایالات متحده امریکا خواستیم هر کشوری که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجیشان استفاده میکنه و در واقع به ناامنی و بی‌ثباتی منطقه‌ای و جهانی دامن میزنه و آینده خطرناک برای کل کشورها و ملت‌ها ترسیم میکنه، باید در مقابل کشورها تصمیم گرفته شود.
بله.
ما باور ما ایست که تا زمانی که حامیا و عقبه های گروه های تروریستی را ما مورد فشار و مؤاخذه جهانی قرار ندهیم و بستری برای تداوم حیات گروه های تروریستی وجود داشته باشه، کماکان ما شاهد صلح پایدار نخواهد بودیم.
بله. تشکر میسم صاحب.
اما بالاخره این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر میسم صاحب. بازم نوبت میرسه برتان. خب استاد محترم آقای وحیدی، شما تعداد زیادی از سوالا را شنیدین، بعضی سوالا مربوط به شما بود، امیدوار هستیم که کلش به صورت خلاصه جواب بدین. بفرمایید. چه
خلومړی خود د ژمی او د وړی د جګړې مسله دا پتیرو کلونو کې و، مګر دغه پروسه چې اوس روانه د لدې مسلې سره تړاو نه لري. د ځاځي سه د پوښتنې جواب هله ده چې زما نظر ده د درې اوریدونکو نظر هم ده چې په دې موږ په تفصیلی مخکې خبرې وکړي چې افغانان مهمه ده چې افغانان خپل یو تحرک ولري، خپل د جوړجاړي لپاره ګامونه واخلي، چې دا ډېر مهم بحث دی. یو شی چې دلته اشاره ورته وشوه، وایي چې کله طالبان غږ نشي پورته کولی چې د دوی استازي څنګه پرې نه ښودل شول قطر ته له پاکستان نه، نو ولې امریکایان غږ نه پورته کوي؟ دا مهم بحث دی. په قطر کې د طالبانو استدلال هم کله چې د امریکایي استازو سره غونډه لغوه کړه، دا خبره کوله چې تاسو خو له پاکستان سره منظم لیده کاته کوئ، هغوی در سره تفاهمات لري، که تاسو پر رښتینی معنی غواړئ چې سوله وشي خو پر پاکستان فشار راوړئ چې زموږ د استازو مخه ونه نیسي. د طالبانو استدلال دغه و چې په دې خاطر د غونډې
البته طالبانو په رسمي ډول وحیدی صاحب وبخشئ، طالبانو په رسمي ډول هیڅ کله هم داسې خبره نه ده کړې چې په پاکستان فشار راولي. نو ځکه دا خبره د ازادي، یعنی دا ستاسو نظر دی، د ازادي راډیو له لارې دا نشته ایدوله. بله، مهربانی وکړئ ادامه ورکړئ.
اسد وحیدی خبرې کوي او د ازما نظر دی، خو طبیعي ده تاسو نظر نه دی، مخکې زما خبرې مغم زما وي، د ازما دی.
خدا خبری برخوای دی له خاطر کنه. مهربانی،
تاسو خپل خبره کوئ، زه خپل خبره کوم. نو زه د معلوماتو پر اساس سره وایم چې دغه خبره کړي الته او طالبان هم دا ویلي، چې مګر مهمه مسله ده چې پاکستان سره دا بس مطرح شي چې تاسو رښتیا همکاري کوي، که تاسو لګیا یې لای په سعودي امتیازات واخصل، لای امارات واخصل، وسل د قطر اخلي، که تاسو رښتیا غواړئ د افغانستان په سولې او ثبات کې مرسته وکړئ. دا ډیر مهم او اساسي خبرې دي. دویم باس چې حمزه ورور ورته اشاره وکړه، زه د سره ډیر زیات موافق یم. متاسفانه لا هم ځینې کسان د جګړې ادبیات کاروي، لا هم ډیری کسان لګیا دي په خپل خشنو او په خپل جګړیزو خبرو غواړي فضا خراب کړي، غواړي د پرمختګونو مخه ونیسي، غواړي نفرت خپور کړي، غواړي جګړې ته لمن ووهي. د جګړې زور خو موږ تاسو لیدلی، هغه څوک چې د جګړې قربانیان دي هغوی درکولی شي چې د جګړې زور څه دی، د جګړې زیان هغوی ته وختی، هر افغان له د جګړې نه زیانمن شوی دی. هغوی چې نه دي ترې زیانمن خوندي دي، هغوی لا هم د جګړې خبرې کوي، جګړې ادبیات کاروي، چې دا په هیڅ صورت زموږ په خیر نه ده. او په کار ده چې که څوک رښتیا ځان د افغان ولس خواخوږی ګڼي، له دغه ډول خبرو نه ځان وساتي، او په کار نه ده چې دغه ډول خبرې وشي. زه د یو بل دوست خبرې وي هغه ته راګرځم په کور دننه یې د ځینو هڅو خبرې چې وکړ د لوګر نه زموږ ورور چې زنګ وهلی و. نن ما د طالبانو یو مشهور لیکوال دی، هغه لیکنې کوي، هغه خپله طالبانو ته نن دا وړاندیز کړی و چې که تاسو غواړئ چې د مسله ښه پر مخ ولاړه شي، راشي په کور دننه خبري وکړي. مثلا وټاکې د سی وسیمه چې التا یعنی کدی شي هغه سیمه د سی شي د حکومت تر کنټرول لاندې وي د طالبانو لکه طالبان تر کنټرول لاندې
وي. د دې لیکوال نوم اخیستلی شي؟ د دې لیکوال نوم اخیستلی شي؟ مهمه
زبط څو شي به ورسته تاسو د نوم وایم ځکه زما سره دغه سټوډیو کې ستاسو نت کار وکړ. د طالبانو مشهور لیکوال د غوی سایټونو کې لیکنې کوي. هغوی طالبان ته دا وړاندیز کوي چې یا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې خبرې وکړي ستاسو په استازو به محدودیت نه وي، یا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هلته تاسو ضمانت وکړئ دوی به درشي خبرې به وشي. هغه ته دوه دغه ډول خبرو ته اشاره کوي. هغه خبرو ته اشاره کوي چې د څو کوریایي وګړو شاوخوا 15-30 کوریایي وګړو د خوشې کېدو لامل شو هغه خبرې په غزنی کې شوې وي، یا هغه تبادلې ته دا اشاره کوي چې د ایټالوي ژورنالیست په بدل کې د طالبانو ځینې بندیان د طالبانو پخوانی ویاند لطیف حکیمي یاسر صاحب دغه راز نور کسان لبند خوشول په بدل کې ټلوي ژورنالیست خوشو. دغه څو مثالونه راوړي وایي چې دغه ډول غونډې بریالۍ هم وي، او هته یو ډول طالبانو ته وایي چې دا ستاسو په ګټه ده، ستاسو نه به د سفر محدودیت وي در باندې، او په کور دننه به تاسو وایي ثابتوي چې تاسو رښتیا هم په جغرافیه کنټرول لري. په دې اساس په طالبانو کې دننه هم دا بحثونه شته چې څه ډول د خبرې د پاکستان له کنټرول نه راایستلی شي، څه ډول دغه خبرې په هغو ځایونو کې کېدلی شي چې هلته رښتیا بیا د دغه ډول محدودیتونو امکان پکې نه وي. په ابوظبي کې په طالبانو ډېر زیات فشار راغی چې دوی د اساسو سره خبره وکړي، مګر حتی تر دې چې ورته وویل شول چې تاسو ګډ مونځ ورسره وکړئ، طالب استازي حاضر نه شول چې حتی ګډ مونځ وکړي د حکومت له استازو سره. په داسې حال کې چې تر هغه وړاندې په مسکو کې لاس ورکړی و، غېږې ورکړی و، خندلی و، خبرې کړې وې، که څه هم خبرې ډېر رسمي نه وې، مګر کله چې بیا د ابوظبي غونډه کې دومره ډېر فاصله رامنځته کیږي. د سعودي مسله کې ډېر زیات فشار راغی په طالبانو باندې، ځکه سعودي خو پاکستان ته پیسې ورکړې، اماراتو پیسې ورکړې، ډېر زیات فشار په طالبانو راغی چې د جدې په غونډه کې برخه واخلي او هلته له افغان استازو سره وګوري. طالبانو ویل چې دوه ډوله فشار سره مخ یو، یو دا چې د طالبانو سعودي اړیکې ښې نه دي، سعودي او طالبان اړیکې په دغه 2001 نه دی خواته طالبان یادوم اړیکې ښې نه وې. په ځانګړي ډول هغه اړیکې هغه وخت خړې پړې شوې چې کله په قطر کې دفتر پرانیستل شو، تر هغې وروسته چې کله په سعودي کې غونډه وشوه او د طالبانو جګړه حرامه وګڼل شوه، سعودي او طالبانو اړیکې خرابې شوې. بیا طالبان ویل چې پر موږ دوه فشار یو ځای دي، یو دا چې سعودي ته باید لاړ شو، دویم دا چې د حکومت سره خبرې کوو. نو دواړه فشار نشو منلی، دا یو به ومنو چې سعودي ته لاړ شو، خو دویم نشو منلی. یعنی دغه ډول مسایل ستونزې شته په طالبانو کې، دننه هم په نورو کلیو اړخونو کې هم دا هڅې شته چې څه ډول دغه د سولې خبرې اترې دغسې یو فضا ته راوستلی شي چې هلته د نورو هیوادونو نفوس کم شي، خصوصاً هغه هیوادونه چې امتیاز غواړي. البته دغه هیوادونه هم لګیا دي، هڅه کوي، کوشش کوي چې څه ډول پر دغو خبرو، په دغو هلو ځلو، په دغه پروسې خپل کنټرول ساتلی شي تر څو ډېر زیات امتیاز ترلاسه کړي او ډېر زیات خپلې ګټې خوندي
کړي. وحیدی صاحب، له درو تر څلورو بجو پورې، او البته اوریدونکو ته هم دا وایم، له درې تر څلورو بجو پورې پر دې باندې ډېر تمرکز کوو چې څرنګه افغانان کولی شي چې د سولې ته ورسیږي او په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. په هغه وخت کې به دغه موضوع ته هم وحیدی صاحب اشاره وشي چې فرضاً طالبانو په ماسکو کې د افغانستان له پلاوي سره روغبړ وکړ، لکه څنګه چې تاسو ویل. البته په هغه وخت کې حاجي صاحب دین محمد چې په هغه ویډیو کې ګورو په خپله ورغه یو له طالبانو سره پوښتنه وکړه، خو په اسلامي هیواد عربي متحد اماراتو کې لمونځ ورسره یو ځای ونه کړ، او د مکې مکرمې تر څنګ په جدې کې صلح لغوه کړه. البته په بل ساعت کې په دې برخه کې په تفصیل شو شو د دې ساعت تقریبا او د دقیقې پاتې نظر شه.
بله،
د میسم صاحب یو نظر واخله.
بله، میسم صاحب محترم، د دې اواخر راجع به افغانستان، البته د سطح بین المللی و منطقوي صحبت ها زیات است، مثلا حال آقای خلیلزاد هندستان و چین و افغانستان و پاکستان دیگه سفر خود میکنه، یکی از شاید
دانن په هند کې
دیگه خبرای دیگه است که مثلا ترکیه میخواد یک کانفرنس میزبانی بگونه بخم در سویه که بله. مارچ است چند ماه بعد
استانبول،
استانبول. از این قبیل مسائل بسیار زیاد است. و یک خبر آشیوی که فکر میکنیم یوان به مسئله افغانستان تاثیر خواهد کرد، دوم مثلا عربستان که تو سوریه میخواه روابط خود پس نرمال بسازه. یعنی این معنای عزیز که عربستان از بسیاری سیاستای خود باید آله یک کمه که میخواه اقنشنی کنه، مثلا او هم در پاکستان تاثیر زیاد داره، عربستان اگر بخواه جدی شوه ورزی که تعداد زیاد از کارگرها پاکستان در عربستان اینجا کار میکنه، از او خاطر چطور یک سیاست پیش برده شوه که ای کل ازی هماهنگ شوه که سر پاکستان یک کم فشار زیاد شوه که وام بتانن که طالبا جدی بستلا کار بکنن؟ میسم سه شما پیشنهادتان چی هست در این مورد؟
اول خجازه بتون که یک نکتر اشاره کنم، صلح به تضرع و عذر و زاری با وجود نمی آید. ما حکومت هستیم، موقف ما بسیار واضح و روشن است. هر حکومت مسئولیت داره که از تمامت ارزش دفاع کنه، ولو از راه خشونت، ولو از راه زور و از گزینه نظامی. ما نباید فراموش کنیم که ما سالهاست که تضرع میکنیم، چرا طالب حاضر نمیشه؟ و موقف ما باید صلح‌خواهی ما از یک موقف بلند باشه، از یک قدرت باید ما صلح‌خواهی را مطرح کنیم. در غیر از هر برداشتی که از به نظرم که یک برداشت درست نیست و این ما رو کمک نمیکنه، به مصلحت افغانستان نیست. در ارتباط به کشورهای منطقه، شما میدانید که از شورای عالی صلح یک هیئت به پاکستان تشریف بردن. مطابق گزارش هایی که ما داریم بالاخره صحبت های بسیار خوب شده، پاکستان تحوص پرده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه و تلاش میکنه که مخالفین مسلح حکومت به نحوی اینا وادار شوه که به پای میز مذاکره بیه. هیچ شک و شبهه وجود نداره که کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان و کشورهای جهان در جنگ و صلح افغانستان تأثیرات قابل توجه داره. ممکن است میزان تاثیرگذاری متفاوت باشه. مثلا پاکستان میزان تاثیرگذاریش و نفوذش بالای طالبا میتونه در سطح منطقه احتمال داره که از خیلی کشورهای دیگر که بیشتر باشه، و همونطور عربستان سعودی، همونطور ایران و سایر کشورها میتونه که نفوذ داشته باشه بالای مخالفین مسلح حکومت. از نظر حکومت افغانستان ارتباطی که با مخالفین مسلح حکومت برقرار میشه و ای به منظور از این صورت میگره که وار قناعت بده که به پای میز مذاکره بیایه، ما فکر میکنیم که میشه یک ارتباط مثبت و منطقی باشه. اما اگر از طرف دیگه باز خدای نخواسته ارتباطی باشه که اونا تمویل شوه، تجهیز شوه بر از زمینه تداوم حیات از اونا فراهم باشه، بسترها و فرارای از اونا فراهم باشه که اونا بتانه کماکان تغذیه شوه، بازی میتانه که هم بسیار خطرناک باشه، نه تنها منافع افغانستان بلکه میتانه منافع کل جهان به مخاطره مواجه کنه. ما تلاش میکنیم، دستگاه دیپلماسی افغانستان فعال است، فعلا هم که از شورای عالی صلح یک هیئت در پاکستان تشریف برده، همونطور شاید به کشورهای دیگه اونا دیدن کنه و همونطور آقای خلیلزاد و کابل بود، اینا سفرشان سفر چهارمشان آغاز کرده. ما امیدوار هستیم که بالاخره تلاش ها نتیجه بده و ما شاهد آغاز گفتگوی مستقیم باشیم. اما یک نکته بسیار واضح است که ما بارها از ایالات متحده آمریکا و سازمان های بین المللی خواستیم که باید بالای عقبه های گروه های تروریستی فشار اعمال شود. باور ما است که عقبه های گروه های تروریستی مثل ما علت است. ما یک علت داریم، یک معلول. به هر میزانی که معلول نابود کنیم، وقتی علت وجود داشته باشه با تولید معلول صورت میگیره. به این معنا که اگر عقبه ها را ما وادار نسازیم که ماتش متوقف نکنه و بسترها را نورداره، طبعا به هر میزانی که اینا در جنگ ها نابود شوه و بالاخره دوباره با سولید صورت میگیره، و اونا هم همونطور که پیشتر در بحث ها اشاره شد که مستقیما متاسفانه طالبان نشان دادن که از اراده و استقلال لازم برخوردار نیستن. با وجود از این که همیشه حکومت افغانستان متهم کردن که ما استقلال نداریم، اراده نداریم، اما در میدان معلوم میشه، خصوصا در نشست هایی که در نواخر در منطقه برگزار شد، معلوم میشه که اونا متاسفانه به دست کشورهای مشخص است ارادهشان، استقلالشان. و اگر اونا او کشورها بخوای اینا اشتراک میکنه، اگر نخواه اشتراک نمیکنه. بله. امیدوار هستیم که ای اسارت به هیچ افغان قابل قبول نباشه.
بله میسم صاحب مننه. وحیدی صاحب د خبرونه تقریبا یو دغه وخت لرو، په بل ساعت کې بیا هم امداد سولې مسله تعقیبو. په دې پاتې یو دقیقې کې ساسو په باور دغه د سیمې هڅې چې فرزن وس زلمی خلیلزاد په هند کې او سبب هم په هند کې وي او بیا افغانستان ته راځي، پاکستان او چین ته هم سفر کوي، دغه هڅې او همزمانه له دې سره د ایران د هڅې چې د طالبانو له مشرانو سره بیا هم ګوري، دا به په کومه خوا د افغانستان د سولې بهیر مخته یوسي؟
که د روسیې، چین، ایران او اخواته د امریکای او ملګرو دغه ټکر یې ختم شو او دوی سره د افغانستان په تړه او جوړجړی ته ورسېده، زه فکر کوم چې بیا هغه وخت چې موږ ویلی شو چې افغانستان ته سوله راګرځي. البته په دې منځ کې به پاکستان دوه مخې لوبه کوي، منافقت به کوي، کله به د امریکای طرف ته، کله د دغو هیوادونو طرف ته. مګر ډیره مهمه ده چې د سیمې د هیوادونو، خصوصا د سیمې د سترو هیوادونو او د امریکای ترمنځ دغه بدګمانۍ او ستونزې چې په دې وروستیو کې رامنځته شوې، که دغه ختم شوي موږ ډیر زیات هیله من کېدلی شو او فکر کولی شو چې بیا به رښتیا افغانستان ته سوله او ثبات راګرځي. که څه هم خلیلزاد مسکو ته ولاړ، چین ته به هم ځي، مګر دغه څه چې د دغو هیوادونو ترمنځ د یو جوړجاړی وشي، یو توافق دی وشي، لا وړاندې ده، لا وختي دی.